دا مشال اړیو دا محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې ز ګل ایاز او نساج مل درته هر کله وایم په روانه غړي کې د خبر پختونخوا قبایلی ضلعو او پاکستان پاړه رپورټونه شننې او تبصرې در خبرو اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه در خبرو د خبرونه په دویم نمای کې اورېدې شي خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له نساج ملو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی پکر مکی د امنیت په موضوع جرګه شوه په کابل کې سبا د طالبانو له لوري د دینی عالمانو غونډه کیږي او د نیټو مشر ویلي چې د اتحاد د محل لوی چیلنج سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل په کرم کې حکومتي چارواکو د امنیتي ځواکونو افسرانو له شیعه او سنی قومي مشرانو سره یو ځل بیا د امنیت په اړه جرګه کړې ده. پرون په جرګه کې د خبرو له لارې د شخړو په هواري ټینګار شو، د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقه وشوه چې د اهلي تشیع او سنیانو ترمنځ باد پیدا کېدونکو مسئلو حل راوباسي. د جرګې ګډونوالو د سدې قومي مشر حاجي سلیم خان اورگزی نن مشال لړیو ته ویل چې کمیټې به د سیمې له هغو یو شمېر مشرانو جوړوي چې په مری معاهده کې موجود وو.
49 کسانو کمیټي وا د مری معاهده ولا ام دینه بمو یو وړه کمیټي جوړو ممکن ده چې هغه 22 رکنی و بل کمیټي جوړ شي یو مغاشي یا دینه نور عام کم شي نو دا به مخکې مونږ خبرې کوو.
په کورما کې په 2008 کال کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په مری کې اوله وسنامه شوی و چې پکې راغلی و چې ایسوک بعد کورمې مرکزی لارې نه بندوي او کلچا لچا سره زیاتی و کړنو د سیمې خلکو او قوم څخه به پښتنه کیږي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغان سوداګرو په تختونی او لاغي د کلنګ اغستو په موضوع باسونه شوې دي. پرون ماسیګر اسمبلی ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک ویل چې افغانان پاکستان ته له مجبورۍ کډه شوې دي خو دلته سرول کیږي او د کلنګ غوښتنه ترې کیږي. نوموړي سیاست کړه چې په تیرو څو میاشتو کې له پیښوره وو افغان سوداګر تختول شوې دي. حکومت دې د دغو پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. الته د دې په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسف ویل چې د خلکو د ژوند او مال ته حفاظت د حکومت سیمواری ده. نوموړي سیاست کړه چې د افغانانو د تختونې په اړه بعد پولیسو د مشر نه ریپورت غواړي او چې کوم خلک په دې کارونو کې ککړوي پر ضد به کاروایی کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت د افغانستان د وګړو په ګډون د سوداګرو لپاره د ویزو د یو نوي نظام منسوري ورکړی ده. د خبره د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د نوي پالیسۍ تر مخه به په بهر هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه د ویزو لپاره د افغانانو په خواستونو پریکړه د هغې د اصلي هیواد پر ځای د شته پاسپورټ او تابعیت په اساس کوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا نن رابل شوې غونډه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سبا به په کابل کې د دینی عالمانو او د ټولنې د مخبرو کسانو غونډه کیږي، خو په دې کې به په کومو موضوعاتو بحث کیږي دا لا تر اوسه روښانه نه ده. سرچینو ویلي چې په دې غونډه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي. ویل کیږي چې هغو دینی عالمانو ته بلنه ورکړل شوې چې له طالبانو سره زیاتې نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې اکثره ښځې دا شکایت کوي چې په جرګو غونډو کې هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا اصل هم د طالبانو لخوا پراله بلل شوی د غونډه کې خوځو ته بلنه نه ده ورکړل شوی. امریکا په افغانستان کې د زلزلہ ځپلو د مرستو لپاره د 55 ملیون امریکایي ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې به د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې له هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زلزله کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان 13 دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 او د زخمیانو اغا 979 یاد کړی دی. او د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ نن ویلي چې د اتحاد د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل په ترڅ کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر بل اړ وخت زیات له سترې ننګونې سره مخامخ دی. نوموړي زیاته کړې چې مسکو د نیټو هیوادونو امنیت ته نیغ په نیغه ګواښ دی. سټولټنبرګ په مدرید کې د نیټو سر مشري سي د دویمې ورځې غونډې لپاره د رسیدو پر مهال وویل چې د نیټو غړو په داسې وخت کې له یو بل سره لیدلي چې دا اتحاد تر ټولو زیات جدي امنیتی بحران سره مخامخ دی او دا سرمشریزه با یو تاریخي او بدلون رامنځته کوونکی وي. د خبرونو پای.
خبرونو مل مشال اړي واوریدل چې انیس اجمل درته اوړاندې کړل. مشال اړي تاسو غوږی په کورم کې د انتظامی چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت په موضوع جرګه شوې ده. جرګې پریکړه کړې چې د مری د لوزنامې د عملی کول لپاره به یو کمیټي جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې کورما د 13 مودې راهیسې د بې قرارۍ په لمن کې ده او په بیلابیلو ځایونو کې یې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. انتظامی چارواکي وایي چې د ځایي خلکو په مرسته د سیمې د امنیت پر ځای کول لپاره هڅې کوي. نور حال دا تاریخ اورگزی پا رپورٹ کیورو.
پا کورما ضلع کې د نه پرز حکومتي چارواکو لاشیا سنی مشرانو سره یو بل جرګه شوه چې بګی د سیمې امنیت ټینګ ساتلو او هغلتا روانو شخړو ته پر مری موعده د حل لار کتل لپاره یو مشترکه کمیټه د جوړولو فیصله شوه. په یا جرګه کې شامل د صدې ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لډیو دوای د کمیټه به د سیمې پر هغه مشرانو مشتمل وي چې به مری موعده کې ول خو تجویز د لنډې او غوره تنانو خستلو دی ولې چې مخکې تر سره شوی په یاد موعده کې شامل د مشرانو شمیر ډیر زیات وو.
49 کسانو کمیټه وا د مری موعده ولا ام دینه به مو یو وړه کمیټه جوړو. ممکن دی چې هغه 22 رکنی و بل کمیټه جوړ شي یو مغاشي یا دینه نور عام کم شي نو دا به مخکرمونه خبرې کوو.
په 2003 کې شیسونی ډالو ترمن د مری پر سیما یو لوزنامه شوه چې په کې مرکزی لارې د کولو ساتلو خبره شوه او بل دا چې کچا چرته پر یو تن لاس واچولو نو تر حدودې زیمواري لاندې هغه قوم او علاقې خلکو به تپوس کیږي. په کورما کې دا وخت په مرکزی لارو آزاد تګ را تګ نه کیږي ول چې د جون پر 15 په ټوباکیو کې لغپلو دوه مرګرو سره ځای مشر ملک مومن خان تر وژلو پس پر مسافرو د وسلوال بریدونو خطر ده. د جون پر 28 هم د سده پر بای پاس روډ پر مسافرو گاړو د شوی وسلوال برید لامل د شنګک سیمې زیشان حیدر مټ شوه وو. د مرغۍ چینه ملک لول اکبر وای ک مخ په خپل مخلص شونو حزب ال داسې طاقت د سیمې امنیت ورنا نشي خرابولې.
کده سی موار سړای زون تخپل زون تخپل غریوانی کی سوچ وکو نو ان شاء الله د مودو کور می امن ارات لای شي د مودو کور می امن امانان جوړی دای شي د مو کور ما په صحیح مون ویت لای شي.
په جرګه کې شامل د قامی سیملی غړی ملک فخر زمان مشال لډیو توای د ملک مومن خان او زیشان حیدر قاتلان د نیولو او د لارو حفاظت ذمہواری پر حکومت دا چې پرون یو ځل بیا امنیتی مشرانو اخستې ده.
د تور همو ملي دي هغه د حل کولې بو مو کوشش کوو چې حل کو او د موجودات کوم واقعات شو دي د به هم د مری مایده او زیرې بدا حل کیږي او چې څوک مجرم دي مجرم ته سزا ملایږي.
په کورما کې د دویم نشستو چې د پوز لړپورو چارواکو پولیسو او ځای انتظامی له شیسو مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګښ او نور مسلو خبر یا طریق کړی دي. تر دې مخکې د جون پر 28 هم د سیمې امنیت بیا بحالولو او پخپلو کې د اعتماد سازی لپاره جرګه شوې و. طارق کورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
دا وملشتل ګوند پارلماني مشر صوبایي سملی ته ویلي دي چې په پیښور کې د افغان سوداګرو د تختولو پیخي ډیر شوې دي او باید حکومت یې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانان دغلته د مجبورۍ نه راغلي دي خو دلته زورول کیږي او د قلنګ غوښتنه تر کیږي. ملک حکومت ویلي دي چې د خلکو د ځان او مال حفاظت د حکومت ذمہواري ده او په دغه اړه به د پولیسو له مشر راپور غواړي. نور تفصیل دا غلام غوسپدی رپورٹ کیورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پیښور کې د افغان سوداګرو د تختونو او د اوینه د قلنګ اغیستلو مسله راپور تکړه. هغه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې وویل چې په 1300 میاشتو کې و شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوې دي.
د فقیر آباد د تانی د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباری د کارینونو لس دو لس رضی شوی دی چاگا اخوا شوی دی اولی ورطوی چی لس لاکر ڈالر برا کوئی بیگا ما تی اطلاع رالا چی پا 2 کروڑ روپے وطر خبر رس 2 کی روان دا آیا دا کم لو بدل تا روان دا او بیا روان چا سر دا روان پختنو سر دا روان افغانانو سر دا افغانان غریبانان دا مجبورین راغلی دی چی دا 15 کیس تی اگای دور دا باوکلی دی
سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دی د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د رارسېدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډي راځي لید پر سرکار لګېدلې ورده سرکاری دی او ته وای راخیجا او بیا ورته پاګه ځای وای چې ګزان لبر ډاری خبره کولی چې موږ مجبور یو. زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدمنی ده او په دې بدمنۍ کې برخدار دی د ورده خلک، برخدار دی سرکاری خلک، برخدار دی بے اختیار خلک، برخدار دی. جناب سپیکر دا گزارش دی حکومت نا چې هغه به ضرور پاسی د دې لپاره به تحقیقاتی کمیټي جوړی د دې خلاف به ایکشن لی.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا وی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او دا وینه د قلم اغیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر نه راپور طلب کړي او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی میں آتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم پورا کریں گے. آئی جی صاحب
کسوک تخت ولی کی گی یا ورلا دڑکا ور کولی کی گی نو مخنیوی کولی د حکومت ذمہ واری ده. چې کوم د شپګو په خوانی پیښو ذکر د وکړو د هغې به هم مونږ جاج اخلو او اوس چې د نجیب کیس دی نو د دې به هم مونږ جاج اخلو. زه دوی ته باور ورکوم چې د پولیسو د مشرتابه نه به د دې راپور غواړو او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي د هغوی په ضد به ضرور کاروایی کوو.
جو کنفلکٹس ہیں، جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا.
صوبائی وزیر شوکت یوسفزی زیاده کړه چې د تیرو کلونو په نسبت اوس مهال امنیتی حالات ډیر ښه شوی دی او د سوداګرونو د قلم اغیستلو په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تاسو غوږی په لاهور کې د ایدی فاونډیشن صوبایي ویان وای چې د جون تر 28 می دوی د هغه خار د بیلابیل سیمونه په تیرو شپږو میاشتو کې 313 داسې مړی ترلاسه کړي چې شناخت معلوم نه دی. د دوی په خبره په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي خو ګڼ شمیر یې د هغو دی چې په نشو اخته وو. پولیسو او د لاهور ضلع انتظامیه مشال لوته ویلي دي چې په دغو کې د 250 کسانو مړي وارثانو ته سپارل شوي او یو شمیر نور خاورو ته سپارل شوي دي خو باقي نور اوس هم په مردخانو کې پراته دي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
په لاهور کې غیر دولتي اداره ای دی فاونډیشن وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغه ضلع د بیلابیلو سیمونه د 300 نه زیات لاوارثه مړي موندلې دي. د جون په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ای دی فاونډیشن صوبایي ویان یونس بټي وویل چې دا شمیره د تیر 2023 میلادي کال په مقابله کې 30% زیاته ده. د دې په خبره په دغو مړو کې زیاتره د هغو کسانو دي چې په نشو اخته وو.
یې تو 25 تاریخ تک 312 تھے. تو آج
د جون تر 25 می د دا ډول مړو شمیره 312 و. نن د جون 25 م نور 15 مړي موندل. په دې مړو کې نوې زیږیدلې ماشومان هم وي، سپکې خزي هم دي، خو زیاتره پکې په نشو داخته کسان وي. دا مړي په ګندنالیو، د ګندونو په ډیریو او خوشې ځایونو کې ترلاسه کیږي. موږ ته پولیس اطلاع راکړي نو موږ بیا دا مړي اوچت کړو او مردخانو ته منتقل کړو. بیا دوه درې اونیو کې پولیس پلټنې وکړي او د چا وارثان چې میلاو نشي بیا موږ دا لاوارث مړي خاورو ته وسپارو.
دولتی ادارہ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب وائی چې دا شمیرې یوازې د لاهور ضلع دی. خو د پنجاب په ټولو ضلعو کې پر روزانه بنیاد تقریبا 150 تر 250 پورې په نشو داخته کسانو مړی موندل کیږي. د جون په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر سید ذوالفقار حسین وویل چې په لاهور کې ورځ تر بلې په نشو داخته کېدو رجحان زیاتیږي.
د نشو کولو رجحان کې زیاتوالی ډیر په تیزی سره روان دی. کوم کسان چې په پارکونو، باغونو او سړکونو سره نږدې نشي کوي د هغوی شمیره دیونه تر 2000 پورې ده. دا مهال په لاهور ضلع کې 140 داسې ځایونه دي چې هلته پر روزانه بنیاد په ډله ییزه توګه خلک نشي کوي. بیا داسې نور 10 پورې ځایونه دي چېرته چې ښځې هم په دغو نشه کولو خلکو کې شامل وي. دا هغه خلک دي چې له نشو کولو له وجې له کورونه شړل شوي دي او کورنۍ پوښتنه نه کوي. چې کله د سخت یخنۍ موسم وي نو د دوی د مړینې شمېره کې زیاتوالی راشي، او بیا د سخت ګرمۍ په وجه هم دا کسان ډېر مړه کیږي. د دوی د مړه کېدو لویه وجه دا ده چې دا کسان د کلاو آسمان لاندې نشي کوي. د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې د تیرو کلونو په مقابله کې اوس دا شمېرې زیاتېږي.
د مشال ریډیو د دې پښتنې چې د لاهور ضلع انتظامیه په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ او د دې نامعلومه مړو د شناخت لپاره څه کوي، په ځواب کې د لاهور د ډیپټي کمشنر عمر شیر چټا ویاند عمران عباسي وویل چې په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ لپاره په پنجاب صوبه کې یوازې یو مرکز په ملتان ضلع کې دی، خو په لاهور کې په دوه لویو روغتونونو کې په وړه پیمانه دوه څانګې دا کار کوي.
حکومتی ادارو سره د دوی رابطه برابر کړو، تر کومه چې د نامعلومه مړو معاملې دا نو ضلع انتظامیه د پولیسو د پلټنو نه پس د شناخت لپاره په اخبارونو او رادیوګانو اشتهارونه چلوي. دا چې د لاهور پولیسو دا مړی په کومو حالاتو کې ترلاسه کړی دی او د شناخت لپاره یې څه کوي، په دې اړه د لاهور د پولیسو ویاند آغا احتشام حیدر د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل:
جنرال پروسیجر ته یو ته چې هم سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ
بوک چې کله دا مړی ترلاسه کړو نو بیا یې په مرده خانو کې ګدو، بیا د یو سل څلور اویا سی قانوني ماده لمخې مقدمه درج شي، هغه نه پس یې د وارثانو لټه شروع کړو. نو په دې کې زیات هغه وی چې د نشو کولو له عمله خپل کورنۍ ول کورونو به دخل کړی وي، نو موږ لپاره د دوی شراخ کول ځکه هم ډیر ګران وي چې په کې ډیرو سره شناخت کارډونه نه وي.
د جون په شپږمه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو راپور کې د لاهور د پولیسو د ډی آی جی اپریشن ریټایرډ کیپټن سوهیل چودھری د نشونا د پاک خار په نامه د هغه راپور په حواله لیکي چې د پنجاب اعلی وزیر ته وړاندې کړي. په دغه راپور کې صوبایي حکومت ته د یو شمیر نورو وړاندیزونو ترڅنګ دا وړاندیز هم شوی چې په لاهور ښار کې جوړې شپږ سرپناګانې دي په نشو د اخته کسانو د بیا بحالۍ په مرکزونو بدل کړل شي، نو د دا ډول مرګونو مخبا هم ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو یې غواګي د خبر پښتونخوا سکان شکایت کوي چې د رسمي یا قانوني نکاح نامو نه لرلو لوجه له یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي. دا لګه کوي د صوبایي حکومت غواړي چې د پنجاب په سیر دي د صوبې له اسمبلی څخه هم د سکانو د ودونو چارو رسمي کول لپاره قانون منزور کړي. خدا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو استازي وای د سکانو د ودونو د قانون په اړه یې له حکومت سره خبري روان دي او ژر دا چې یو وتره اسمبلی ته وړاندې شي. د اقلیتي چارو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیا وای د سکانو له ودونو سره تړلي ټولي مسلې په پام کې دي. نور تفصيل د هرون بچا پر رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو سکان لیوی مدیر راځي د نکاحنامو شناختی کارډونو او د جایداد د ملکیت اسنادو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره ټکوي. دوی وایي د دې مسلو حل یې هل ممکن دی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دوی د بدونو د رسمي او قانوني کولو لپاره قانون منزور کړي. په پاکستان کې له 2003 زیږدیز کال راځي د پاکستان سکھ ګوردوارا مینجمنت کمیټي په نوم یو سرکاري کمیټه جوړه ده چې هدف یې د سکانو د ستونزو په ګوته کول او د هغو حلول دي. په پیښور کې د دې کمیټې یو پخوانی جنرال سیکرټري صاحب سنگھ د جون پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا سکان د قانوني نکاحنامو نه لرلو له وجې د قومي شناختی کارت، پاسپورت او نورو ضروري اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي دې نه پوهیږي چې ولې د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب غې په څیر د دوی د ودونو د رسمي کولو لپاره یو قانون نه جوړوي.
نادر طرف د څه مشکلات دي پاسپورت سایډ نه نور دا چې دا په منځ سره جوړول دي چې نه کار نامه ضروري دی یا کی شناوی کار دې دې نه جوړ شوی یا کی تر نو می او بیا چې کار واده شي په دې خاوند نو را وړي نو یې کار نه کار نامه باوري جایزاد وغیرہ کې هر یو چې د نن سره راځي فل حال نادر ولې مو تب صرف دا یو غوړه کړې چې کوم ګوردوارا کې تاسو د مزدي لحاظ رقم وډو شي پر دوارې چې کوم هډ کرن دی هغه دې سرٹیفکیټ ورکړو په خلال پغې باندې به موږ ایته آی ډی کارډ یا پاسپورټ وغیرہ ایشو کړو. قانوني شکر کې نشته خو فلحال په دې باندې موږ روان دي که دې کې چې څومره ایم پی ایس دې سره موږ خبرو چې اوسه پورې پته نه لګي چې څه وجه دا نه پېښ کړي. بغیر د پنجاب چې نیمه کې پېښ شوی دی هغه پاس کړی دی.
پنجاب د پاکستان یوازینی صوبه ده چې په 2013 زیږدیز کال پکې د مسلم لیگ نون حکومت د پنجاب سکھ آنند کرج میرجز ایکٹ په نوم یو قانون جوړ کړ. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی رنجیت سنگھ چې متحده مجلس عمل ورته د اقلیتی وګړو د استازیتوب خپله چوکۍ ورکړې وایي د سکانو د ودونو د قانون لپاره د حکومتي ګوند له اقلیتي غړو سره رابطې تیزې کړي او زر د چې یو طرحه جوړه او حکومت ته وړاندې شي.
کم زمون د سکھ میرج ایکٹ د پنجاب کې چکم اسمبلی کې پیښ شوی او امو اغا ټول سټڈی کړي او بیا نه پاسو زمون پلان شته چې موږ د خلک په اسمبلی کې بدا ان شاء الله پیښ کوو. جی کم زمون ریلیجیس لیڈران دی یغین کې نستو او زمون ایم پی ایز هم کې نستو زمون کمیونټی کې سانم کې نستو د دې یو میټینګ وشو زمون چې کم لا منیسټر د دې یو سره دا یو میټینګ وکړو دا ټول چې زونه بده دي ته په یو ولې چې دا سره پېښ کوونه خبره نه دی بل پاس کوونه خبره ده. ما د ایم پی ایز چې دی یو ټی مینورټی ولا ځان سره اٹیچ کړی دي هغه به دا بل پېښ کړي او هغه به دا ټول خپل حکومت باندې بدا پاس کړی هغه کې ایڈوایزر صاحب هم شته سره
د لګکایو په چارو کې د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده د جون پرتیشتمه مشال لډوی ته وویل د سکانو د ودونو د قانوني کولو چارو لپاره د مذهب د مشرانو وړاندیزونو ته انتظار دی.
زمو د درې ځلې د سکانو مشرانو سره میټینګ وشو موږ ورته ویل دي چې تاسو دې باندې خپل کنسنسس ډیولپ چې تاسو وایي چې دا ټیک دی نو موږ به دا ټول کابینټ به دا زموږ اسمبلی نه هم پاس کوو هغه طرف نه موږ ته دې جواب نه راغلی دی.
خو په پیښور کې د سکانو د حقونو یو فعال هرمیت سنگھ وایي حکومت د سکانو د ستونزو په حلولو کې سنجیده نه ده. د نوموړي په خبره دوی اوس مهال په دې هڅه کې دي چې خپلې مسلې په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو د استازو تر څنګ حکومتي غړو او اعلی وزیر ته هم وړاندې کړي او د هغو د حل لپاره فشار پرې واچوي.
ټول خلکو سره باید کوشش کړی دی پر ډېر مسلو باندې او د هغې طرف نه متری هم پازیټیو ریسپانس نه دی راغلی. ډېر پیکیجز راغلي دي هغې باره کې دوی اعلانات کړي دي نه هغه منصوبې نه هغه ګردوارې نه هغه شمشان ګاډ چې هغې کې دوی سنجیدګي اختیار کړي. دا مسله صرف وزیرزاده یا دیگر چې کوم کسان دي دا هغو پورې محدود نه دي خو پکار بلکې دا هغه میجورټي سره چې کوم تعلق ساتي هغوی ته هم دا وړاندې کول غواړي. سی ایم خبرات هم دا وړاندې کول غواړي ځکه د دې مسلې حل موږ پکار دی.
هرمیت سنگھ زیاته کړه د پاکستان د 2018 زیږدیز کال په سرشمیرنه کې چون سکان شمیرل شوی نه ول ځکه نو په خیبر پختونخوا کې د غوی کر شمیر معلوم نه دی. د البته دی وی اندازي تر مخه وویل چې په دې صوبه کې د محل شوخوا 15000 سکان اوسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسو غواګي د لادرکا بلوچستان د کورنۍ غړو او د حقوقو فعالانو ویل دي چې په پاکستان کې دننه او بهر د بلوچستانو د تختونو او زورولو لړۍ توند شوې ده. په کراچۍ پریس کلب کې 14 کال وړاندې له کوټې څخه د لادرکا شبي ډاکټر دین محمد بلوچ په یاد کې یو سیمینار ته ویل شو چې اوس په بهر هیوادونو کې هم میشت بلوچستان هم د ریاستي ادارو په نخ دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي کمیشن په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لادرکا کسانو د قضیو څخه یو شمیر هواري کړي او د نورو د هوارولو لپاره هڅې کوي. نور حال له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې وویل چې زه ماشوم وم چې پلار می په جبري توګه لادرکا کړی شوی. په احتجاجونو مظاهرو پریس کانفرنسونو او په چغو جړاګانو کې پیغله شوم خو پلار می لا روک دی.
آج کے دن 2009 میں جب میری عمر 11 سال تھی
دا وایي چې په کال 2009 کې هم په نننۍ ورځ چې زما عمر 14 کال وو زما پلار د کوټې یو سرکاري روغتون څخه د شپې په جبري توګه لادرکا کړی شوی. زه د هیواد په سړکونو په احتجاجي مظاهرو او په پریس کلبونو مخې ته په کیمپونو کې پیغله شوم. په 14 کالو کې راته دا هم معلومه نشوه چې زما پلار چې لادرکا دی په کوم حال کې دی. سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې وس ورته دړکې ورکوي ویل کیږي چې د ریاست صد ویناګانو تور به در باندې ولګو او د ترهګرۍ ضد مقدمه به در باندې هم جوړ کړو. سیمینار ته په وینا کې سیړونکي او جرنلسټ وسط الله خان په خپل وینا کې وویل چې په هیواد کې جمهوریت او فوزی واکمنی حکومت کې فرق لمنځه تللی دی. دی وایي چې په یو جمهوری او آئینی هیواد کې دا څنګه ممکن ده چې یو تن دروازې په رڼا کې وتختوي، بیا د هغه کورنۍ د یو یا دوه ورځې د دیارلسو کلونو راهیسې د هغه په لټون کې دي، او کله چې دوی بیا له ریاستي ادارو پوښتنه کوي یا پر امن احتجاج کوي نو په ضد نور اقدامات کیږي. د سن حکومت لخوا څو ورځې وړاندې د سن اسمبلۍ بهر د بلوچیانو ښځو سره کړی سلوک د تاریخ برخه ده، او که ډاکټر دین محمد بلوچ ترهګر و نو باید په دیارلسو کلونو کې پریکړه شوې وي چې د هغه ګنا جرم څه و. سیمینار ته په وینا کې د لادرکه بلوچیانو د کورنو غړو مدني فعالانو وکیلانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو سختی نیوکې وکړي، او وی ویل چې اوس مهال د هیواد تر څنګ په بهر هیوادونو کې هم میش یا پناه اخیستونکي بلوچیان ځوانان د پاکستان د ریاستي ادارو په نخ دي، او بیا په هیواد کې دننه د جبري بېدرکه کولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. هر ورځ چې دوه لادرکه بلوچیان بیرته خوشي کوي نو لس نور په جبري توګه لادرکه کوي. د نېشنل ګوند د بلوچستان صوبایي صدر احمد صالح بلوچ سیمینار ته په خپل وینا کې وویل دی وایي چې د ډاکټر دین محمد بلوچ په شان په زرګونو بلوچیان ماشومان نن هم لادرکه کیږي. ریاست بلوچستان ته اړتیا لري خو بلوچیانو ته نه. د ریاست د بلوچستان وسایل پکار دي خو بلوچیانو ته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. پخوا هم بلوچیان سیاستوالان د خبرو په نوم ولول شوي دي او نن هم دغه تماشا روانه ده. خو اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي نو زه دا فکر کوم چې ریاست له بلوچیانو سره د خبرو اترو لار هم له لاسه ورکړی ده. په سیمینار کې د لادرکه شوو کسانو د کورنو غړو دا هم وویل چې د خپلو خپلوانو تر خلاصون پورې به په چپه خوله پاتې نه شي او په هیواد په هر برخه کې به د پر امن احتجاج د لارې خپل غږ پورته کړي. د پاکستان حکومت چې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن بیا سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي تر اوسه پورې د لادرکه 3,415 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6,103 هواري کړي شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو وګورئ د خبرونې نمای برخه تر رسیدلو تاسو ته یو درې خبرونه مهمه برخه وایم. په کورم کې حکومتي چارواکو او د امنیتي ځواکونو افسرانو له شیا او سنی قومي مشرانو سره یو ځل بیا د امنیت په اړه جرګه کړې ده. پرون په جرګه کې د خبرو لارې د شخړو په هوارولو ټینګار وشو او د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقه وشوه چې د الیتشی او سنیانو ترمنځ به د پیدا کېدونکو مسلو حل راوباسي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغان سوداګرو په تختونی او له غوی د قلند اخستو په موضوع بحثونه شوې دي. پرون اسمبلی ته د وینا پر مهال د عوامي نشتل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې افغانان پاکستان ته له مجبورۍ کډه شي، بي خود دغلته زورول کیږي او قلند ترې اخستل کیږي. د دې په ځواب کې صوبایي وزیر شوکت سزي ویل چې د خلکو د ژوند او مال حفاظت د حکومت ذمہواري ده او په دې لړ کې به ګامونه هم پورته کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د افغانستان د وګړو په ګډون د سوداګرو لپاره د ویزو د یو نوي نظام منځوري ورکړی. دا خبره د اطلاعاتو او نشراتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته کړی ده. اوس لږمنې سره سم درته و نې ځا خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث در خبرو. د خبرونه په ژوندۍ بڼه درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
د
د مشال ریډیو په ونې خبرونه د مشال ترنا لاندې کی موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د روان کال د اپریل پر لسمه نیمه شپه چې قومي اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک منظور کړ او هغه لواک لري کړ، نو د اپریل پر یو لسمه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د دې هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه منتخب شو. د نوموړي ګوند په قومي اسمبلی کې دومره رای نه درلودي چې هغه دې چوکۍ ته بریالی کړي، نو د پاکستان پیپلز ګوند په ګډون یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له هغه سره لاس یو کړ او په ګډه نوی حکومت جوړ کړ. پاکستان چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و، د وخت په تیریدو سره دا ستونزې لا هم زیاتې شوې او له نړیوالو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو د پورونو غوښتنې کوي. خو په دا وروستیو کې د ائتلافي حکومت ځینو ګوندونو پر حکومتي مشرتابه نیوکې پیل کړې او هغه یې د خپلو ژمنو په نه ترسره کولو تورن کړی دی. په دې کې ځینو په پرمختیایي پروژو کې د ونډې، ځینو د قانون سازۍ، ځینو د سیاسیات د مداخلت او ځینو بیا د بشري حقونو او د پارلماني غړو د حاضرولو غوښتنې کړې دي. د مشال رادیو په ونې خبرونه د مشال ترنا لاندې کې نن پر همدې موضوع بحث کوو چې آیا دا خپلمنځي اختلافات دي که یوازې زمینی غوښتنې، او دا به حکومت کوم لور ته بوزي. د نننی بحث میلمانه په پېښور کې مشر خبریال او شنونکي محمود جان بابر، او په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون مشر خبریال حسن خان دی. لومړی به محمود جان بابر ته ورسو. بابر صاحب، لومړی خو ستاسو ډیر مننه چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما پوښتنه دا ده چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د اوسني اتحادي حکومت ګوندونو په دا وروستیو کې ځینې غوښتنې کړې او پر حکومتي مشرتابه یې نیوکې کړې دي، آیا دا د دوی ترمنځ اختلافات څرګندوي که نه؟ عارضي ګیلې شکوي دي او حکومت به یې ورحل کړای شي؟
ډیر مهرباني. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا خو ګوره، د اول نه ډیر خبرې داسې وي چې دا اول نه را روانې وي، او په دې کې داسې و چې د دې یو بل سره اختلافات په هغه معاملو باندې روان و. لکه زه به دله دا خبره وکړم چې د کراچۍ سرحده پورې یا د سند چې کومه صوبه ده په پاکستان کې، د هغې سرحده اوس په دې وخت کې چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي لوی جماعت دی په حکومت کې، د هغې او د هغې کراچی کې کوم دوی جماعت، کراچی او حیدرآباد دی سیمو کې، د هغې ایم کیو ایم نوم دی. د هغې ترمنځ دا چې کوم سیر اوس بلدیاتي انتخابات وشو درې څلور ورځې مخکې، نو په دې باندې د دې یو بل سره ډېر خفګانونه راغلل. بیا دې نه علاوه تاسو وګورئ چې کوم جمعیت العلماء اسلام چې کوم دی، نو هغه هم په وفاقي حکومت کې لوی جماعت دی او پیپلز پارټي هم.
له بده مرغه د بابر صاحب د ټلیفون لیک پریس و، دوی ته به یو ځل بیا زنګ وهو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د دغه هیواد ائتلافي حکومت ترمنځ د ځینو اختلافاتو خبرې دي، او څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې د ائتلافي حکومت ګوندونو په ډاګه خپلې غوښتنې وکړلې او پر مشرتابه یې نیوکې وکړلې چې دوی چې کوم ژمنې له دوی سره کړي دي هغه یې نه دي حل کړي. بابر صاحب یو ځل بیا زموږ سره مل سوي دي. بابر صاحب، تاسو که یو ځل بیا خپلې خبرې پیل کړئ. تاسو په کراچۍ کې د وروستي بلدیاتي انتخاباتو او د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان متحده قومي مومنټ ترمنځ د ځینو اختلافاتو خبرې کولې،
او نو زه دا وایم چې دا یوازې د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات نه دي، بلکې په ډیرو علاقو کې په سند کې جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارٹی ترمنځ هم خفګانونه راغلي، او دا دواړه جماعتونه په وفاق کې په مرکزي حکومت کې یو بل سره ناست هم دي. دې نه علاوه تاسو وګورئ، بیا چېرته بلوچستان سیمه ده، په هغې کې بیا څه خلک داسې دي چې هغوی هلته ورکوي خلک دي، هغوی د واپس را پیدا کولو او هغوی د خوشي کولو نارې وهلي دي. دا دین علاوه پکې په خبر پښتونخوا کې د گورنر په معاملہ باندې دلته خبرې اثر شته دي. دلته جمعیت العلماء اسلام او د عوامي نیشنل پارټي هغه بل بل د گورنر د چوکۍ چې کوم دي د هغه د امیدواریت هم پکې څه کسان لري. دا داسې خبرې دي چې دوی ټول داسې هم ورته نشي ویلی چې اختلافات دي، دا هم ورته نشي ویلی چې اختلافات نشته. اختلافات چې کوم دي نو هغه په سیاسي معاملو باندې هم شته دي، څنګه چې ما تاسو له سین صبح تاسو ته یاده کړه، د خیبر پښتونخوا مې دله یاده کړه، خو نورې معاملو باندې چې لکه بلوچستان مې دله وویل چې په بلوچستان کې هغلته خلک ورکېږي، تواګدي غواړي چې حکومت کې هغه ورک شوي خلک بیا یو ځل را پیدا کړي او د شهباز شریف مطالبه کړي. هغلته چې کوم د حکومت کې شامل خلک دي
هغوی مطالبه کړې ده. پرون هم چې کوم دی هغې بیان مخې ته راغلی وه چې مونږ د شهباز شریف نه مطالبه کړو چې کوم عورت خلک دي هغه را پیدا کړی شي. نو دا داسې خبرې دي چې د دې تاسو اختلافات خو نشي ویلی، خو خبر دا ده چې د هغه ورته ویلی شي چې د دې ترمنځ د رایې اختلاف شته دی او دوی په ترمنځ دا هم شته چې کومو خبرو باندې د یو جماعت یو پالیسي په بله خبره باندې بل جماعت بله پالیسي، کېدای شي په اورکشو خلکو باندې د نور جماعتونو چې کوم دي نو دا دومره داسې اوازونه اوچت نه کړي څنګه چې د بلوچستان جماعتونه اوچتۍ لګیا دي. نو همدغه رنګې ډېرې معاملې داسې دي چې زه وایم چې لکه دا حکومت چلول ډېر مشکل کار دی، خو ټول د دې خبرې نه خبر هم دي چې که د دې حکومت نه اوس بېلېږو هم نو بیا راته مسلې داسې جوړېږي، ځکه چې د حکومت نه بهر پاتې کېږو نو چې څنګه څه اوس لګیا دی کار راته روان دی خبر ادا چی عمران خان کے سو سوارے پختو خبروں کی ویلی دی جس کے مخلف عمران خان حکومت کو پاکستان کے حسن اماغی خلق کو داخل ہم راغون کڑی دی تو دی خبر نہ خبر دی کہ حکومت کی دی
مشکلات هم بابر صاحب دلته تاسو هم یادونه وکړه چې دغه بیلابیل اتحادی ګوندونه بیلابیل غشتنې لري او دوی د جون پر 28مه د کامیا اسمبلی په غونډه کې پر دې په څرګندول بحث وکړي. جماعت علما اسلام فیرډاله د ربا یا سود په اړه تحفظات لري، بلوچستان عوامي پارټي او لګوادر منتخب آزاد غړي بیا په مخته پروګرام کې د وفاقي حکومت لخوا دوی د دوی په سیمو کې یعنی وایي چې د دوی سیمې له پامه غورځولې دي. متحده قومي مومنټ په پاکستان مسلم لیگ دون او پاکستان پیپلز ګوند له دوی سره د سوي ژمنو د نام لیکدو تورونه پوری کوي. پاکستان جمهوریت غورځنګ بیا د کامیا اسمبلی په غونډه کې د بندي غړي علي وزیر دروستو غشتنه کوي. دلته ما پښتنه ده چې آیا وسنۍ حکومت دومره توان او وسایل لري چې د ائتلافي ګوندونو غشتنې ور حل کړای شي؟
نه دي کې زمو په خیال د توان نه علاوه یو خبره بل ده. هغه خبره ده چې دا حکومت توان خو نه لري بلوچستان دی ورته وی چې تاسو غرغټ وزارتونه په خپل واغست او غړي څوکې تاسو واغسته موږ ته په کې اسم نه ونه شو. نو دی ورته وی چې موږ تاسو داسې وزارت درته چې هغه به سمه حکمه نه وي چې ابد هغه بلاند سمات منه نه چې تاسو په هغه باندې هغه کې کار کوي خو یو وزارت دی. نو دی ورته چې موږ په هغه وزارت باندې څه کوو چې موږ څه کې کار کوي خبره ده چې څه خلک له کې سمه له شي دي او څه ډېر سمه له شي او څه په کې سمه نه له شي په دې باندې هم خبر شته دي او تاسو ګورئ ډېر غټ جماعتونه دي سره وزارتونه دي کنه مسلمي او د دې علاوه د پیپلز پارټي او جمعیت الاسلام دي سره غټ وزارتونه دي. نو دې نه دې ته چې وګورئ تاسو نو دې سره هغه نور چې کوم جماعتونه دي نو که هغه لسنه سمې له شي نه دي هغه هغه د زړه سوزي خو کی کنه هغه ولې دوی زړه خپه دي چې وګورئ دې ته په کوم شمې له شي مونږ په سمې نه لو نو هغه غونه هم اوس لګیا دي لپاره پورته کیږي لګیا دي خلک اوازونه کوي او خلک ولز مسلونه الهه سیاسي دماتونه دا هم ګوري لګیږي چې په دې وخت کې موږ څه ترلاسه کیږي چې موږ به رسو چې هغه په کار راولو او بیا به موږ چې راتلونکي کوم الیکشن یې غیر پر ځان تیار نو دا خبرونه هم شته چې د دې کوم مخکې د سره وادي او کوم خبرونه په هغه باندې خبرونه شته او خبرې دا چې لکه دې دي او دا خبره زه بیا هم به ما چې دې کې څو کوم دا ځوان د ما په خیال نه لري چې هغه د سرزر د حکومت پریږدي ځکه چې غریب هم خلکو سره مخ شي چې موږ بل حکومت نه مو دي حکومت هم له خلکو سره څه جواب ورکړي.
نو بابر صاحب دا روان حکومت درې میاشتې شروع ده او یو کال تقریبا څه باندې یو کال انتخابات ته پاتې دي. نو تاسو فکر کوئ چې په داسې حالاتو کې چې یو ډول خپل منځي ګیلې شکوي یا یو ډول اختلافات ترمنځ دی په پټ یا په ښکاره دغه حکومت به وچلیږي دا یو کال به بیا پوره کړی سي او کې پوره کړی سي نو په څه توګه به دوی دغه یو کال سره چلوي؟
ورې دې یو خبرې نه هټو خبر دي کنه ما تاسو اول چې دا حکومت چلول دي په هر صورت چلول دي او دا یو مشکل وخت دی. خو دې وخت دې ته هم دې خبرې پته ده چې
چې یوازې عمران خان دې شي دا نو غواړي چې دا حکومت وچلېږي کنه، او که د پاکستان سیاسي ګوندونه دي او که د پاکستان ادارې دي هغه ټول دا غواړي دا حکومت په څنګه څه طریقې سره وچلېږي، ځکه چې دا حکومت اوس مخکې نه چلېږي، دا سیاسي جماعتونه د دې بوج نه اوچتې او دا مخکې نه بوځي. نو زما په خیال باندې چې بیا به دلته پاکستان کې هغه صورت حال جوړېدل چې بیا به چلاس نه راتله. ما خپل خیال دا دی چې که دا د سیاسي جماعتونو د حکومت څخه اوګنه ورکړي او په مشکل نه بوتلین دا په پاکستان کې به دا چې حکومت جوړېدو چې کې دې چې بیا د اصل لښ کاله پر دې چې د سیاسي جماعت ته چې د حکومت جوړولو مکنه ملو شي رسول دې خبره نه خبر او دې نه هم خلک خبر دي چې په پاکستان کې کوم خلک حکومتونو په جوړولو کې په کوم ماتولو کې کردار لري، هغه هم د ارمان چې د حکومت کې مخې بوتل شي او دې لپاره به څوک تیار شي د عمران خان نه پس دې خلکو ورته ځان ته خو دې خپل شرطونه. نو دوی به هم زما په خیال باندې کوشش کوي چې دا یو کال کې که دا کومې سختې فیصلې وشي چې ولس پرې خفه دی، د پټرولو فیصله ده، د بجلۍ فیصله ده، د ډیزلو فیصله ده، د اوړو د ټولو ګرانو فیصلې چې کومې دي، دوی به اوس دا کوشش کوي چې دا راتلونکي یو کال چې کوم دی دا دې واپس دې په څنګه څه طریقې سره راولي چې د ولس باندې لږ نرمه شي، چې ولس ته دا یو خبره هم دوی ورسره ځند کړي چې موږ په سختو حالاتو کې حکومت اغسته او موږ ملک وچلولو اور سره ورته موږ د کار هم کو چې ګور ملک مو په خپل خطو باندې ودرولو. دا اول د دې شو دی هیڅ نشي وي تر څو په سپارټي هم یو حکومت راغلی و چې پاکستان کې له مشکل سره مخ شو هغه وخت، او د دې په سپارټي ورته ګور کړی و او د زموږ چې کوم هغه خلک چې په حکومتونه جوړولو ماتول هغه هم ډیر مجبور شو چې اوس د زمون چلیږي. نو دا رنګ یو ځای ته هم دی مجبور دی. نو زما خیال دی چې دا یو کال کې اوس دی اول لګیدل د سختې فیصلې اخلي او څنګه چې دی وي بیا اولس په جون کې څه اسانتیا دي ورته، نو بیا به د دې کریډټ دی چې بیا به خلک په چوغور ملک مو چلولو او موږ ته د ژوند هم لږ اسان کو. زما خیال دی چې بیا به د دې د سترګې اولس اوچتې وي او په همدغه حال کې چې دا سره روان دي نو په دې کې به د دې لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
مننه بابر ساز، ما ورستی پښتنه سایز صدا د ساسو ډیر مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړي. چې عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د اوسنی حکومت پر ضد ځینې احتجاجونه پیل کړي دي، مظاهره کوي، دغه به اوسنی حکومت ته څومره درد سر یا سرخوږی جوړ کړي؟
دا ماته زه د دې په توګه
او مهرباني وکړي.
ښه نو ګور خبره داسې ده چې هغه دا یو مسله خدا کنه چې عمران خان لګیا دی په دې وخت کې خلک را پاسي او د هغه هم څه خبرې وي چې یاره ما خدا ملک دی اړخ روان کړو وا او دی د پرینه خدا ما او هغه امریکای باندې تورونه لګی چې امریکای لري کړي مو دا ټول خلک چې کوم ځای ټول امریکای راوستي نو څه خلک خدا هغه خبرې هم مني او څه مشکلات هغه هم دا جوړولې شي چې د جلوسونه برابر شي. او دا هغه د دیو وخت کې چې کوم د باډي لینګویج دی یا چې کوم چې د هغه انداز دی هغه نه پته نه لګي چې هغه به یو ډیر اوږد سخت وخت دی حکومت ته ورکي، ابرازي مظاهره به کوي، جلسه جلوس به کوي، بیا به واپس پورته ځي، بیا ابرازي جلسه جلوس کوي، بیا به پورته ځي، ځکه چې په هغه باندې مقدمې هم جوړېږي او هغه هم د دې خبرې نه خبر دی که په دې وخت کې هغه ګرفتاري یا درکیږي. نو هغه لو مشکلې او د نورو خلکو په مقابله کې عمران خان چې تاسو وګورئ نو هغه کې لږ دا تاثر زیات جوړ شوی دی چې هغه ګرفتاری ته ډېر په اسانه باندې ځان نه ورکوي. نو زما خپل خیال دا دی چې مشکل خو به دا جوړوي چې ریاما به راپاسي ورپسې راپاسي خلک به ورپسې راپاسي، خو خبره دا ده چې یو سخت مشکل ورته جوړول څنګه چې درنه وه او د ټول ملک نه خلک راویستلو او ټول ملک په یو ځای باندې ودرولو. زما په خیال باندې عمران خان به اوس دا نه کوي، ځکه چې کله عمران خان دا کار کړی په کال 2014 کې نو هغه سره هغه وخت کې د پاکستان اسټبلیشمنټ ورسره و. دا ښکاره خبره ده ځکه چې د هغې خلک چې هغه وخت کې کوم افسران وو نو هغه نن په تېر کې انصاف کې شامل شوي دي او په هغې کې هغه وخت کې مونږ د ظهیر الاسلام جنرل ظهیر الاسلام او جنرل شجاع پاشا دا ټول کوم خلک دي. د دې دا نومونه مونږ اورو لږې ګورو هغې اوس په ښکاره راوتي دي او هغه خبرې کې چې عمران خان په خر دي چې مسؤل پرې شي هغه دا وجه دا چې هغه ټین عمران خان ډېر په زور زکو چې یوازې یو کس په کنټینر کې وناسو نو حکومت سره مسله جوړه کړو او حکومت یو کس یو کنټینر نشو لري کولی. دا هغه ځکه وجه دا چې د عمران خان په شابه دي د پاکستان سرکاري خلک هم ولاړو او اوس دا د لاس ښکارښت لري
کہ عمران خان اور خلق کو خلاف اور سرکاری اداروں خلاف اسٹیبلشمنٹ خلاف چکم خلائی استعمال کا اور کم خبر اس کی نظمان کے خیال سے اس عقید سر ولاڈ دی عقید اس نے بل ہڑخت ولاڈ دیا منس کی دی منس کی رات سے کسی اچھا سر نہ دی دماغ خیال نہ دے کہ عمران خان میں اس سے مشکل جوڑ کر سی عمران خان چکل مشکل جوڑو لے شو بس آگا سے جوڑو لے شو اس دا پاکستان سپریم کورٹ ہم دا سے نخکاری سی آبا عمران خان دا پارا سن رلک اس دے لگی یا دا پاکستان فوج ہم دا سے نخکاری سی آگا عمران خان سے رضی گی یا دی نور خلق سے رضی گی دی دا وجہ دا عمران خان پا خبر ہے کہ با خلق بور سر دی بودی خود زور رف آگا رنگی نہیں سنگ چوی نو زکا حکومت دا اغینا نہیں رہی اول دا دیا نواز شریف حکومت چکلو دیا آواتے ہوا نو پا آگا وقت کی مشکلات دیتا اغیتا دته چې یواز عمران خان نو د ټول پته چې عمران خان سره څوک څوک دي نو اوس کار د عمران خان سره ادارې ادارو په تور نه دی ولاړ چې افراد کوي ور سره ولاړ او ادارې ور سره نه ولاړ مګر د عمران خان زور به دوم نه وي
سم د ډیر مننه محمود جان بابر صاحب چې موږ ته مو وخت راکې په مخه مشه چونکی تاسو وخت نه درلودې خو بیا هم مشتراغ لاس نو شو راز ولري په مخه مشه ډیر
مننه
زموږ سره دا وخت وعلیکم السلام زموږ سره دا وخت د پېښور یو بل مشر خبريال او شنونکي شمیم شاهد صاحب را سره ملګری دی شمیم شاهد صاحب تاسو ته د مشال رادیو ترنلان د بحث کې هرکلی وایم په دا ورستوي کې د پاکستان د ائتلافي حکومت د ځینو ګوندونو لخوا داسې بیانونه ورکړل شوي دي چې هغوی پر خپل مشرتابه باندې نیوکې کړي دي او ځینې غوښتنې لري ځینې خلک دې ته د اختلافاتو په نظر ګوري خو ځینې نور بیا دا ګڼي چې دا د دوی یو ضمني غوښتنې دي کېدای سي حکومت یې د حل لاره راوباسي نو زما ستاسو څخه پوښتنه دا ده چې د ائتلافي حکومت ترمنځ آیا رښتیا هم اختلافات رامنځته شوي دي او که رامنځته شوي دي د دې به څه نتیجه راوځي دا به کم ځای ته ځان رسوي او که اختلافات نه دي داسې زمینی غوښتنې دي او حکومت به د دې توان ولري چې حل به کړي که مهرباني وکړي مننه
جی زه خدای وم چې دا خو ائتلافي حکومت ته په دې مختلف سیاسي ګوندونو د مختلف سیاسي ګوندونو په مختلف ایشوز باندې رائے او پالیسیانو ډېر اختلاف لري خو د دې دا مطلب نه دی چې د دې ترمنځ ډېر سخت اختلافات دي زما نظر دا دی چې د دې ائتلاف جوړول کې هغه اصف دزرداري دی هغه ټول پارټۍ په اعتماد کې اخیستي او زما نظر دا دی چې دا چې د ائتلافي حکومت سره غټه خطره نشته
شه او دلته حکومت په وار وار دا هم وایي چې دوی ته د تیرو حکومتونو سره داسې حکومت یا واک په لاس کې ورغلی او چې هغه وار لمخله د یو شمیر ستونزو ښکارو یا د یو شمیر مسایلو سره مخامخ وو نو په داسې حالاتو کې چې په درېمه میاشت کې هم د دوی ترمنځ دا خبرې راوځي نو تاسو فکر کوئ چې دوی به دغه موده چې یو کال لا نور هم انتخابات ته پاتې ده دا به پوره کړای شي
زما خو اندازه داسې ده چې دا موده پوره کېږي بلکل دې حکومت ته ډېر زیات مسلې دي د مهنګایۍ مسله ده د بېروزګارۍ مسله ده او داشان د پخواني صدر اعظم عمران خان له طرفه د مزاحمت مسله ده نو دا مسلې خو شته خو خبره داسې ده چې پاکستان کې دا مسلې د اوسنۍ دي دا ډېر پخوانۍ دي دا روانې دي او زما اندازه دا ده چې دې ائتلافي حکومت کې چې کوم ګوندونه یې هغه ټول په دې متفق دي چې وخت ورکول پکار دي راتلونکي کال پورې ځکه چې دا مسلې بغیر د اوږد وخت نه نشي دا کېدی او یو بل خبره دا هم ده چې د وچ پنځه کوم د بنګای مسله ده ایم ایف سره مسله ده نو دا ټولې مسلو په دپاره هغې ته اعلان کړي دي او ځینې فیصلې روانې دي نو زمان دغه داري چې اوسم دا څه خبرې کیږي چې د عمران خان دا کوشش ته حکومت زر تر زر مجبور کی چې نوې انتخابات وکړي نوې ټاکنې وکړي خو اته دا څه چې ائتلافي حکومت کو دې متفق کې چې وخت پسار دی او د راتلونکي کال په 2023 کې چې کوم وخت تر هغه پورې دا حکومت خپل کار له دوام ورکړي چې کومه مسلې دي کشالې دي د حق کې
او بل شمیم شاید صاحب کله چی دا نوې حکومت د اپریل پر یو لسمه باندې شابه شریف په مشرۍ کې جوړ سو، هغه وزیر اعظم وټاکل سو، کابینه جوړیدل ډیر وخت واخیستې، د دغه ګوندونو ترمنځ د کابینو پر جوړیدو باندې هم ډیر بحثونه وسو، ډیر ناستې وسو چې بلا اخره یو کابینه رامنځته سو. یعنی هغه وخت هم د دوی ترمنځ څه ګیلې شکوي وي چې ځینې مهم یا غټ وزارتونه یو ګوند بل ګوند غوښتل، نو د وزارتونو پر سر باندې آیا دغه اختلاف اوس آرام شوی دی ک وزارتونه هم دا سدي چې وس ځینې کسان غواړي چې وزارتونه ځان ته ترلاسه کړي، هغه وسم ګلمن دي چې لوی وزارتونه هغه ته نه رسیدلي؟
زه خو دا وایم چې د وزارتونو مسلې لښته عوامي نشنی پارټي چې کوم ملتپال غوندې نو هغه په حکومت کې نه شاملې دل غواړي، هغه څه مسلې شته هغه نو غواړي هغه د پر بیا بیا چې موږ وزیر اعظم غوښتنه کوي چې تاسو سبو حکومت کې شامل شي، تاسو څوک یې واخلي؟ نو هغه سره مسله دا شند مولانا پر روان چې کوم جمعیت علما اسلام دی، هغه غواړي چې هغه څوک یې نور زیات شي. نو مسلې شته دا بدلې دا په اطلاعاتي حکومت کې ایم کیو ایم چې کوم دې تاسو ګوري هغه نن سبا د سن کې د پیپلز پارټي نه خپه دي. نو دا مسلې برواني هرودي مطلب دا دی چې اطلاعات څه نقصان دی یا څه مسله شته.
شه او بل د عمران خان ذکر تاسو مخکې وکي، او عمران خان هم خپل مظاهری احتجاجونه شروع کړی دي، او دوی غواړي چې حکومت ته یو ډول سخت وخت ورکړي چې هغه د وخت تر مخه انتخابات وکړي، ټاکنې وکړي. نو د هغه د احتجاجونه دغه مظاهری به حکومت ته څه ډول سرخوږی جوړ کړي کنه حکومت به دغه سروانی او د دې احتجاجونه به مر سره رواني؟
نه خاصتا سرخوږی هم خاصتا خپل هدفونه خپل پالیسۍ چې کوم دي لږه ته نه پریږي، کار ته نه پریږي. خو بهرحال د عمران خان چې کومه دغه ده، نو دا ډېر یو عجیبه دغه لري. عوامي سطح باندې هغه ته خو پذیرایي شته، نو زما نظر داري چې راتلونکي ټول ټاکنو دپاره د هغه چې کوم کوشش دی نو هغه دومره زړهپورې باندې په زړهپور نه دی، هغه ته مشکلات شته. هغه اوس چې مطلب چې هغه خپل کوشش دا کوي چې هغه خپل سیاسي امیج چې کوم دی ناغه لبچکی.
او بل شمشید صاحب دغه حکومت چې راغلی دی د دې وړاندې له هم پاکستان له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ خو خو د وخت په تیریدو سره دا ستونزې لا هم زیات شوې دي، او له نړیوالو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو د پورونو غوښتنې کوي. نو اقتصادي مشکلاتو ته که راسو دا حکومت چې ورسره مخامخ دی، آیا دغه حکومت په پردې مشکلاتو باندې قابو وموندي، دغه مسایل به حل کړای شي کنه؟
ترا اې د پاکستان کې اقتصادي مسلې چې دوی یې اقتصادي مشکلات دا ما وړاندې وو چې دا د نوی دا ډېر وخت سره را روان دي. دا غي غټه مسله چې کومه هغه غټه وي د دې کې چې کوم زمونږه ارزښت د ایکسپنډیچر چې دوی نو هغه بیلنس یې نه دي، هغه مطلب چې په هغه کې په نان ډیولپمنټ سکتور چې کوم دی نو هغه د دې ځای ته دغه دي چې په هغه کې اسټابلیشمنت دی، کمیونټي اسټابلیشمنت دی، هغه ته ډېر زیات پنګ ورکول کیږي. کوم سوشل سیکټر چې کوم دی نو زموږ هغه بالکل نظر انداز کیږي. ډیولپمنت سیکټر په هغه باندې چې کوم دی نو هغه په هغه باندې اثر کوي. نو زه دا وایم چې دا خوشته چې د حکومت چې کوم اقدامات دي نو ټیټه په هغه خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي، روزو ورځ په ورځ ګرانی زیاتی ګرانه کې اضافه کیږي، د پټرولو او په نرخونو کې د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي. او زمان دا دار کې چې یو دوه میاشتې د حکومت له ورکړې شي نو دا مسلې حل کیږي.
شمنه شمه شاید صاحب د حکومت د نن ځینې ژغونه یا ځینې ائتلافي ګوندونو مشران یو ډیر مهمه غوښتنه چې پاکستان هم ورسره مخامخ دی، دا د لادرکه کسانو موضوع ده چې کسان په زور لادر کړل شوی دی، او له حکومت غوښتنه کړې و چې دغه مسله به دغه نوی حکومت حل کړای شي، ځکه چې په دې کې یو شمیر ګوندونه رامنځته شوی دی. او ورسره بیا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دی، د هغه اسمبلی غونډې ته دراتګ ژغونه یا غشتنی په وار وار سوي دی، خو حکومت خبر خلق ځنی وای چې حکومت په دې کې ناواس دی، یعنی بے وسی ښکار کی یا د بے وسی اظهار کړی دی.
نو دا میسنګ پرسن مسله چې کومه دا روانه ده په عدالتونو کې، ځنی خلک رااله ځنی خلک رانمله،
وبدی کے سول ایڈمنسٹریشن یا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن مینس کارنیش دار سیکورٹی دارو سرا اڑ لری دغه جن د علی وزیر مسله چې کوم ځای نه هغه په عدالت کې دا هغه لپاره احتجاجي نوم کیږي حکومت هم دا کیږي په پاره کې زما اندازه دار چې علی وزیر چې کوم نه هغه نه کړی ګنا په سلسله کې هغه ته سزا ورکول کیږي هغه لن کې هغه منتخب شړی دی او سره چې سکیږي دا ټول جاتی دی په دې جاتی باندې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه وخت وخت باندې آواز اوچتوي دغه غندنه کوي دغه شان چې کوم نیشنل پرسن کیس کې نو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ والا په دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي دغه شان جن نے ٹک تک کسی شک نہیں سے پاکستان میں سن لیز اور پی ٹی آئی والے جو گندے پاکستان تحریک انصاف پردے میں خاموش تھی تو ڈیل سیاسی گندوں نے پردے میں بڑے خاندن کی اور بڑا غختن کی چدا خل کی زر کر زر عدالتوں میں توڑا نہیں سی کسو بے گنہ نغد کرے خود سی اور کسو گناگاری نغد عدالت د پیسو مطابق سلوک شي
مننه چې مشه سبب پرسته مې داد چې زیاتره وخت دا خبرې کیږي په پاکستان کې د نن چې دغه نوې ائتلافي حکومت رالی د دې مشر پاکستان مسلم لیگ نن په غاړه واخ سي نشابه شریف وزیر اعظم سو او دوهمه غټه مسله ستونزه هغه اقتصادي ستونزه ده او د خزانه وزیر هم د پاکستان مسلم لیگ نن سره اړه لري چې مفتاح اسماعیل نومیږي نو ځین خلک دا فکر کوي چې د عوامو یا د ولس غوسه مسلم لیگ نون باندې ډیره ده او د ائتلافي حکومت په جوړېدو سره که یو خوا دوی ته ګټه ورسېده چې حکومت یې ترلاسه کړي بل خوا یو ډول زیان هم ور ورسېدی چې دوی د خلکو په نظر کې راغله د راتلونکي د پاره یا د انتخاباتو د پاره هغه د ولس هغه خواخوږي د پخوا غوندې نه سور سره پاته یعنی دوی ته زیان ورسېدی خو نور ګوندونه چې هغوی وزارتونه ماخستې دي په حکومت کې هم دي هغوی ته یو ډول ګټه ورسېده چې اوس هم دلته ګټه پورته کړي او په انتخاباتو کې به هم بیا راتلونکي ګټه پورته کړي دې درېست یا دغه خبر ته تاسو په کوم نظر ګوري
نو یو داونه چې په دې کې څه شک نشته چې دا مهنګای چې کوم دا ګرانی چې کوم دا د دې د زیات زور چې کوم دا نو شریف ته شابه شریف ته رسیدل صدر اعظم ته خدای خبر ده چې پاکستان کې مطلب کې تاسو څو چوکې نو دا ټول معاهده چې ائی ایم ایف سره شوی دا پاکستان تاریخ انصاف کړی وي دنده کې دا بد مرغه که تاسو ګورئ موږ کې سیاسي شعور زموږ د پاکستان پولیس کې سیاسي شعور ډېر کم دی هغه ډېر کم سوچ کې اعلان کړی دی ذمہواری په هغه خلکو ده چې چا دا معاهده کړی وي چا دا لوزنامه کړی وي دا غیر پاکستان تحریک انصاف غوښتل سره ډېر سخت معاهده کړی وي دا پاکستان کې را قرضونه چې کوم راغوښتي شوي دي دا ائی ایم ایف نه راغوښتي شوي یا د بل چا نه راغوښتي شوي دي نو دا ټول په هغه نان ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ماجی طور سے وان دیا جاتا ہے کہ تقریبا لگی نشی دی مزید وہ پاکستان کی مشابہ فائنانشل کرائسس دی اور داغی مطلب ٹھیک دی سب کے خلق دگرانا نہ مین گئے نہ دے زیاد تنگ دے اور داغی طول الزام چکن دین پاغی لگے خان
ډیر مننه شمیم شاید صاحب مشته د وخت را کولو شو راز ولری په مخه مشه از موږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د مشال ترنالاند بحث تاسو غوښنیولې وو د دې بحث میلمانه په پېښور کې مشر خبريال او شنونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د خیبر ټلویزیون مشر خبريال حسن خان ټلیفون جواب نه وایي نو بخښنه غواړو بیا مو ورسته په پېښور کې لشنونکي شمیم شاهد صاحب سره خبري وکړلې او د نن موضوع هم دغه و چې ل تیر څو ورځو راهیسی د پاکستان په ائتلافي حکومت کې دننه ځینې ګوندونه ګیلي او شکایتونه کوي او د حکومت پر مشرتابه نیوکې کړي دي نو لدې څخه مهم دغه پرتنې کولې چې آیا دا د دوی خپل منځي اختلافات دي که یوازې زمینی غشتنې دي چې حکومت به حل کړی سي د میلمنو بحث تاسو واوریدل لدې سره سم زه احمد شاه اعظمی اجازه در سره غواړم لدی ورسته به تاسو بیا هم خبري غړي واوري په مخمشه